بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ریډیو عزت منور دن کو زمونږ سلامونه ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1400 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې شلمه د 1443 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې پنځمه او د 2018 میلادي کال د نومبر د میاشتې 12 نیټه ده. خوږو تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شي، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د جو بایډن د حکومت دوه ګونی کړچار د نړیوالې اټومي موافقه د هیا پوچیدا نومیږي. بیا به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کوو، ورپسې به د الهي نومونو 19 پروګرام هم درته وړاندې شي او په آخر کې به د کتابونو په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. خوږو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شي او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شی. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته. وقت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. نړیوال استکبار د ایران علمی او ټکنالوژیک قدرت نه زغمي. په افغانستان کې د ټولشموله حکومت په جوړولو ټینګار وشو او د افغانستان موقته خارجه وزیر پاکستان ته ورغلی. اوس پورا خبرونه صادق حسین درته اوروي. نړیوال استکبار د ایران علمي او ټکنالوژي قدرت نه زغمي. زمون خبریال راپور کړی د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی دې ته په اشاره سره چې د اټومي ټکنالوژي او د علم د پرمختللیو ټکنالوژیو پراختیا د هیواد د پرمختګ او د پراختیا لپاره ضروري ده، وویل نړیوال استکبار د ایران علمي او ټکنالوژي قدرت نه زغمي. هغه پرون د ایران د اټومي سند د بریاو په نندرتون کې په ګډون سره وویل د اسلامي ایران دښمنان دغه جهاد ډوله او پراخه هڅه چې د ایران د علمي او د ټکنالوژي قدرت د رامنځته کېدا لپاره ترسره کیږي نه زغمي. د ایران د اټومي ادارې مشر محمد اسلامی وویل د اسلامي ایران دښمنانو د ایران په سوله ییزو اټومي فعالیتونو کې د خنډ او دورانۍ د رامنځته کولو لپاره هر ډول کوشش کړی او له ظالمانه حرکت لاس نه اخلي. هغه زیاته کړه نړیوال استکبار د ایران د ساینسپوهانو په شهیدولو سره هڅه کړې ده چې زموږ د پرمختګ لاره بنده کړي، خو د خدای پاک په مهربانۍ سره دغه چاره سبب شوه چې زموږ د اټومي ساینسپوهانو او د اجرایي مدیرانو ایمان لا پسې پیاوړی شي او په ډیر جدیت سره د نوي ټکنالوژۍ او د علمونو په ډګر کې ستر حرکت ترسره کړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر په ځینو هیوادونو نیوکه وکړه. اس نا خبری اژانس راپور کړی د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د نشه ییزو موادو له قاچاق سره د مبارزې په زمینه کې د ځینو هیوادونو په منفعل کېدا نیوکه وکړه. هغه په تهران کې د ایران نړیوالو موسسو د دفترونو له مشرانو او د نړۍ د 50 هیوادونو د سفیرانو په غونډې کې د نشه ییزو موادو قاچاق، پراخه مهاجرتونه، منظم جرمونه، د شیانو قاچاق او ترهګر فعالیتونه، د هیواد د امنیت او د نظم د ساتلو په برخه کې د ایران د کورنیو چارو د وزارت د چیلنجونو په توګه یاد کړل. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد واحدی افغانستان ته د امریکا له ورتلو وروسته په تیرو شلو کلونو کې په دغه هیواد کې د نشه ییزو موادو د تولید څو برابره زیاتېدا ته په اشاره سره وویل. د نشه ییزو توکو دومره زیات تولیدول او صادرول په افغانستان کې د امریکا د شتون په وجه دی او امریکا باید په دې هکله ځواب ورکړي. هغه ټینګار وکړ، بېشکه که چیرې ایران د نشه ییزو موادو د قاچاق مخه نه نیولی نو دغه نشه ییز مواد به اروپا او د دنیا نورو هیوادونو ته وړل کېدل. احمد وحیدی وویل، د ایران اسلامي جمهوریت باید په یوازې ځان له نشه ییزو موادو سره د مبارزې ستر پیټی په اوږو وانخلي او نور هیوادونه هم باید په دې زمینې کې له ایران سره مرسته وکړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویل، په ایران کې د افغانستان کابو درې نیم میلیونه افغان اوسیږي او هغه سبسیډیانې چې د ایران خلکو ته ورکول کیږي د افغانستان کډوالو ته هم ورکول کیږي. د اسلامي علماو د افغانستان د بدلونونو غونډه جوړیږي. ایران پرنس خبري اژانس راپور کړی، د تابعیان د ټولنیز او د کلتوري فعالیتونو د مرکز لخوا د اسلامي علماو او د افغانستان د نوي بدلونونو نړیواله انټرنیټي غونډه د اسلامي مذهبونو د نږدې کولو د نړیوالې ټولنې لخوا د نومبر د میاشتې په 14مه نیټه ترسره کیږي. د اسلامي وحدت او د افغانستان د بدلونونو د اهمیت د نړیوال کانفرنس له ترسره کېدو وروسته د تابعیان د ټولنیز او د کلتوري فعالیتونو مرکز د اسلامي مذهبونو د نږدې کولو د نړیوالې ټولنې په ملګرتیا سره د اسلامي دنیا د علماو او د افغانستان د نویو بدلونونو نړیواله انټرنیټي غونډه د ایران، د افغانستان، د کرویشیا، د فلسطین، د عراق، د پاکستان او د هندوستان د اسلامي متفکرانو او علماو په ګډون سره د اسلامي حکومت د پراخ بنسټ حکومت د جوړولو په معیارونو او ځانګړنو د امنیت د تامینولو د ملتونو د حقوقو د احقاق او د نړیوال مشروعیت په موضوع سره ترسره کوي. دغه انټرنیټي غونډه په افغانستان کې د ټول شموله او ځواب ویونکي اسلامي حکومت د رامنځته کولو، د افغانستان د ټولو خلکو د حقوقو د احقاق او په دغه هیواد کې د امنیت د تامینولو لپاره د اسلامي دنیا د علماو او د شخصیتونو د نظرونو د وړاندې کولو په هدف سره ترسره کیږي. د روسیې خارجه وزارت د امریکا په اقدام نیوکه وکړه. فارس خبری آژانس راپور کړی، د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا د ایران د تیلو د کښتۍ د غلا کولو لپاره د امریکا په وروستي اقدام نیوکه وکړه. هغې پرون د ایران د تیلو د کښتۍ د غلا کولو لپاره د امریکا په وروستي اقدام باندې د نیوکې په ترڅ کې د امریکا غیر مسؤلانه سیاستونه په پارس خلیج سیمه او عمان سمندر کې د تاوتریخوالي د زیاتېدا عامل وبلو. ماریا زخاروا د ایران د تیلو د کښتۍ د غلا کولو لپاره د امریکا د وروستي اقدام په هکله د تحقیق غوښتنه هم وکړه. په افغانستان کې بیا زر ټول شموله حکومت جوړ شي. شفق نه خبري آژانس راپور ورکړی، د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت مشرانو او سلاکارانو په هندوستان کې د سیمې د امنیت په حق لاغونډه کې په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت جوړولو پر ضرورت ټینګار وکړ. د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت مشرانو او سلاکارانو پرون په هندوستان کې د غونډې په پاییز بیانیه کې ویل، پراخ بنسټه حکومت باید د افغانستان د ټولو خلکو په ارادي او غوښتنې سره وي. د سیمې د امنیت د خبر اترو دریمه غونډه پرون سهار د ایران، د هندوستان، د روسیې، د تاجکستان، د ترکمنستان، د قرغیزستان او د قزاقستان د ملي امنیت د مشرانو او سلاکارانو په ګډون سره د سیمې په تیره بیا د افغانستان د وروستیو امنیتي بدلونونو په باره کې د سلا مشورې لپاره د هندوستان په مشرۍ په پلازمینې نوې ډیلي کې وشوه. د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت مشرانو او سلاکارانو په دغه غونډې کې د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا په ساتلو ټینګار وکړ او په دغه هیواد کې د خارجي هیوادونو له لاسوهنې سره مخالفت وکړ. د نوې ډیلي په غونډې کې ګډون کوونکو هیوادونو ویل، د افغانستان خاوره باید د هیڅ ډول ترهګرو اقداماتو د پلانونې او د روزنې لپاره استعمال نشي. د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو او مشرانو په دغه غونډې کې دغه راز په سیمه کې د نشه ییزو موادو له قاچاق او ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره په ډله ییزې ملګرتیا ټینګار وکړ. چین او پاکستان د هندوستان په غونډې کې ګډون ونه کړ او طالبان دغه غونډې ته نه وربلل شوي. د افغانستان د طالبانو پلاوی بیګا اسلام آباد ته ورسېده. زمون خبریال راپور کړی، د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي، د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ لوړ رتبه پلاوی بیګا د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته رسېدلی. کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازی محمد صادق خان د اسلام آباد په هوایي ډګر کې د افغان طالبانو پلاوی هرکلی وکړ. په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دا وروسته دا پاکستان ته د طالبانو د یو لوړ پوړي پلاوی لومړنی سفر دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلحی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی دی، په دغه پلاوی کې د دوی د بهرنیو چارو، مالی او د تجارت وزیران او کاري ډلې شامل دي. اغلی بلحی په سه شنبه ورځ ویلي وو د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا، ترانزیت، کډوالي او د دواړو هیوادونو ترمیان د خلکو تګ راتګ لپاره اسانتیاوې چمتو کول د دې سفر هدف دی. تمه کیږي چې طالب چارواکي به د درې ورځني سفر په ترڅ کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره هم کتنه وکړي. همداراز ویل کیږي چې امیر خان متکی به د ټرویکا هیوادونو د وزیرانو په ناسته کې هم ګډون کوي، کوم چې نن پنجشنبه ورځ په اسلام آباد کې ترسره کیږي. په افغانستان کې نوی پوځ جوړیږي. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د پوځ لوی درستی د نوي پوځ د جوړولو خبر ورکړ. د طالبانو د پوځ لوی درستیز کاری فصیح الدین پرون وویل د افغانستان د نوي پوځ د جوړولو 80% کار پای ته رسیدلې او زیاته کړه تر اوسه په دغه نوي پوځ کې 1,15,000 کسان جذب شوي دي. هغه دغه راز په افغانستان کې د خپلواکه پوځ په لرلو ټینګار وکړ. په افغانستان کې داعش ډله کنټرول شوی ده. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د اطلاعاتو د وزیر مرستیال زابی الله مجاهد ویل په هیواد کې داعش ډله اوس کنټرول شوی ده. هغه په کابل کې خبری کانفرنس ته په وینا کې ویل د روان میلادي کال له اګست میاشتې راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د داعش ډلې 600 غړي او د دوی ملګري نیول شوي دي. زابی الله مجاهد زیاته کړه په افغانستان کې د داعش ډلې زیات غړي نشته، نه هغوی د خلکو ملاتړ لري. د طالبانو ویاند او د کلتور د وزیر مرستیال زابی الله مجاهد ویل دغه ډله په پرله پسې ډول د داعش پر ضد اقدامات ترسره کوي او په افغانستان کې د داعش ډلې غړي د خراسان، د عراق او د شام ولا داعش نه دي او دلته په موجوده داعش خراسان ډلې کې اکثره کسان ځایي خلک کوم چې په عراق او شام کې له داعش ډلې څخه اغېزمن دي. زابی الله مجاهد بیا زیاته کړه په افغانستان کې موجود داعش خراسان غړي د نورو هیوادونو لپاره هیڅ خطر نشته او موږ له امریکا سره خبرو اترو ته چمتو یو او زیاته کړه چې خبرې به د افغانستان د مسایلو په حق لوي. په نړۍ کې کورونا وایروس کم شوی خو اروپا کې بیا زیات شوی. فارس خبری اژانس راپور کړی د روغتیا نړیوالې ادارې WHO ویل له اروپایي هیوادونو پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې په کورونا وایروس د خلکو د ککړېدا او ورڅخه د مړ کېدا بهیر په کمیدا دی. د روغتیا نړیوالې موسسې پرون په اروپا هیوادونو کې په کورونا وایروس د خلکو د ککړېدا ورڅخه د مړ کېدا د بهیر زیاتېدا ته په اشاره سره ویل په تېره اونۍ کې په اروپا کې په کورونا وایروس د خلکو د ککړېدا اندازه 10% زیاته شوې ده. او جو بایدن د امریکا تر ټولو نالایقو ولسمشرو بلل شو. زمون خبرې الوایي د امریکا د ریپبلیکن ګوند د مشرانو جرګې وغړي لینسی ګراهام جو بایدن د خارجي سیاست په زمینی کې یو تر ټولو نالایقو ولسمشرو بلل. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران یو عزتمن اوریدونکو، اوس به سیاسی تبصره درته وړاندې کوو چې د جو بایدن د حکومت دوه ګونه کړچار د نړیوال اټومي موافقه د هيا پوچا ایدانو میږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیګا د ایران په وړاندې ملي بیړني وضعیت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د جوز بایدن په اعلامیه کې چې د سپینې ماڼۍ لخوا خبره شوې راغلی دی له ایران سره زموږ اړیکې تر دې دمه عادي نه دي شوي او په همدې دلیل د 1999 کال د نومبر په 14 نیټه اعلان شوی ملي بیړنی حالت او له بیړنیو شرایطو سره د تعامل لپاره په هغه تاریخ کې شوي اقدامات بیا د 2018 میلادي کال د نومبر له 14 نیټې وروسته دوام عمومي. د ایران پر ضد امریکا دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د جامع نړیوالې اټومي موافقې د احیا په باره کې د ایران او د څلور جمعوي ډلې د خبرو اترو وم پړاو ټاکل شوی دی چې د نومبر په 9 نیټه په ویانا کې ترسره شي. د جو بایډن حکومت جامع نړیوالې اټومي موافقې ته د بیرته ستنېدا لپاره د هڅې په باره کې له ډیرو اداګانو سره سره البته په عمل کې له ایران سره د دښمنۍ د دوام په لاره چې د امریکا د پخواني کرغیړنو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پړاو کې سخته شي او دوام ورکوي. ټرمپ د 2013 میلادي کال د مئی په 8 نیټه امریکا په یو اړخیزه او غیر قانوني توګه له نړیوالې اټومي موافقې وباسله او د ایران پر ضد د زیات دباو د سیاست په چوکاټ کې د تاریخ تر ټولو ستر بندیزونه ولګول. د امریکا د هغه وخت د حکومت هدف د واشنگتن د غیر قانوني غوښتنو ته یعنی د جامع نړیوالې اټومي موافقې د ماهیت او وخت بدلولو هم د سیمه ییزو سیاستونو او توغندوي توانمنۍ څنګ ته کولو ته د ایران د اسلامي جمهوریت مجبورول و. خو د ډونالډ ټرمپ حکومت دغه هدف ته په رسېدا کې په بشپړ ډول له ناکامۍ سره مخامخ شو. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن هم د 2016 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاین کې ومنله چې ډونالډ ټرمپ له جامع نړیوالې اټومي موافقې څخه په وتلو سره غلطي کړې ده او د امریکا د ملي امنیت ګټو سره په توفیر کې اقدام ترسره کړی دی او امریکایي لامنځوي کړي هم ده. په عین حال کې بایډن په عمل کې د خپلې واکمنۍ لا پیله یعنی د 2018 میلادي کال جنوري څخه تر دې دمه د زیات د بندیزونو د لګولو په چوکاټ کې د زیات دباو سیاست مالولو ته دوام ورکړی او دې ته له اشارې پرته یې چې د جامع نړیوالې اټومي موافقې په وړاندې کوم حکومت بدعهدي او ژمنه ماته کړې ده ورڅخه وتلې ده. جامع نړیوالې اټومي موافقې ته د امریکا بیرته ستنېدا یې د تهران له اقدام سره مشروطه کړې ده. واشنگتن د ایران پر ضد د جامع نړیوالې اټومي موافقې د محدودیتونو هم په راتلونکو خبرو کې د ایران د سیمه ییزو سیاستونو او توغندوي توانمنۍ په څیر د موضوعګانو ورځای کولو غوښتنه کړې ده. بایډن ژمنه کړې ده چې د جامع نړیوالې اټومي موافقې بشپړه اجرا ته ایران د بیرته ستنېدا په بڼه کې به واشنگتن هم دغه نړیوالې موافقې ته بیرته ورسون شي. په عین حال کې د جو بایډن حکومت جامع نړیوالې اټومي موافقې ته د بیرته ستنېدا په باب احتمالي موافقه د ماهیت له پلوه یوه موقته موافقه او د هر هغه ولسمشر د کارچار چې په امریکا کې واک ته رسېږي تابع ګڼي. د ایران په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي استازي رابرټ مالی په ښکاره ویلي دي چې واشنگتن د ایران پر ضد خپلو ټولو بندیزونو لغوه کولو ته تیار نه دی او یوازې هغه بندیزونه به لغوه کړي چې فکر کوي لغوه کول یې نړیوالې اټومي موافقې ته د بیرته ستنېدا لپاره لازم دي. په عین حال کې د جو بایډن د حکومت ګواښونکي دریځونه او جامع نړیوالې اټومي موافقې ته د بیرته ستنېدا په زمینه کې د واشنگتن د سیاست د بدیدا د امکان په باب ایرانی لوري ته خبرداری ښایي چې امریکا هغه څه غواړي چې تهران د سیاسي دباونو په زیاتولو سره یو اړخیزه موافقې ته د لاسرسي لپاره زمینه برابره کړي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ. ډیرو عزتمنو اوریدونکو خبرونه او سیاسي تبصره مو اورېده. اوس نوبت دی چې د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کړو. له تاسو هیله کوو چې دغه پروګرام ته به غوږ ونیسئ.
د تاریخ پاڼه عزتمنو اوریدونکو زما فاطمه سلامونه ومنئ. عزیزانو وسم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1400 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1433 هجری قمری کال د ربیع الثانی یا دوهمې خور له 15مې او د 2021 میلادي کال د نومبر له 11مې نیټې سره برابره ده. یو زل شپگو یا کال پخوا دا دول سو و شپیتم هجری قمری کال دا ربی و سانی پا پینزمانیتا وقای اتفاقی پنوم دا فارسی جبی و رسپان پا تیران که خپرشوا. دا دغی و رسپان خپریده دا قاجار باچا ناصر الدین شا دا سلطنت پا دریم کال او دا هغه وقت دا قابل وزیر اعظم میرزا تقی خان امیر کبیر پا حکم سر شروع شوا. د دغه ورځپانې مدیریت او سردبیری د حاجی میرزا تذکره چې په غاړه وه او خبرونه یې هم د امیر کبیر تر څارنې لاندې راغونډېدل. هغه مطالب چې په دغه ورځپانې کې به چاپېدل د ایران د حکومت او نړۍ په اکله خبرونه او د اروپا له مطبوعاتو څخه د علمي مقالاتو ژباړه وه. د دغه ورځپانې یو څلویښت ګڼې د امیر کبیر وزیر اعظمۍ په دوره کې خپاره شوي او نه څلویښتمه ګڼه یې د دغه باکفایت او وطن دوست شخصیت د قتل په خبر مشتمله وه. وقایع اتفاقیه تر څلور سوه دوه اویا ګڼو پورې خپره شوه او بیا یې تر نورو نومونو پورې خپرېدا ته دوام ورکړ. یو سال پینزلس کال پخوا د دیالس سوه اتویشتم هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په پنځمه نیټه د مشروطې دوه سرداران ستار خان او باقر خان چې له تبریز څخه یې د تهران په لور حرکت کړی و په بریالیتوب سره تهران ته داخل شول. د ازادۍ او خپلواکۍ د لارې دغه مبارزانو د محمد علی شاه قاجار په زمانه کې د تبریز ښار د محاصرې په وخت د دغه ښار د خلکو په مرستې سره د یولسو میاشتو په موده کې له کم نظیره مقاومت سره له ښار څخه دفاع وکړه او د حکومتي ځواکونو حملې یې شنډې کړې او څه موده وروسته تهران ته راغلل. ستار خان چې په ملي سردار او باقر خان چې په ملي سالار مشهور و د مشروطې په غورځنګ کې د خپلې زړه ورتیا او میړانې په سیوري کې ډیر مجاهدتونه وکړل او خپل نمونه یې د تل لپاره د ایران په تاریخ کې په زرینو پاڼو کې ثبت کړل. یو سل دوه دیرش کال مخکې د دولس سوه اته شپیتم هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په شلمه نیټه یو شیعه محدث او فقیه څیړان ملا احمد خوینی قزوینی په اته شپیته کلنۍ کې وفات شو. هغه له لومړنیو زده کړو وروسته قزوین ته ولاړ او څه موده وروسته د زده کړو د دوام لپاره اصفهان ته هجرت وکړ. ملا آقا لکه څنګه چې د اصفهان د مشهورو عالمانو له درسه استفاده وکړه د علومو د لوړولو لپاره عراق ته ولاړ او هلته تر کلونو پورې اوسېدو. ملا احمد خوینی له هغې وروسته په قزوین کې استوګنه غوره کړه او د فتوا او تدریس کارته یې مخه کړه. له دغه فقیه او محدث څخه یو شمېر آثار په یادګار پاتې دي چې په دو ټوکو کې معراج الاصول الى علم الاصول په فقه کې په دریو ټوکو کې اللوامع او په رجال علم کې مراعت المراد له هغو څخه دي. شپږ دېرش کاله وړاندې د نولس سوه دوه اتیایم میلادي کال د نوامبر په یولسمه نیټه د لبنان په جنوب کې په سور ښار کې د صهیونیست نیواکر رژیم د ځواکونو د قومندانې مرکز د شهید احمد قصیر لبناني استشهادي لخوا ویجار کړی شو. د دغه شهادت غوښتونکي عملیاتو په ترڅ کې نه اتیا صهیونیست پوځیان ووژل شول او شپږ اتیا نور ټپیان شول. د قدس د نیواکر رژیم ځواکونه د هغه کال د جون په میاشت کې پر لبنان حمله کړې وه او د دې هېواد تر پلازمینې بیروت پر مخ تللې وو. پر لبنان د صهیونیستي رژیم د ځواکونو د وحشیانه حملې په ترڅ کې په زرګونو عام خلک مړه او ټپیان شول چې د هغه کال د سپتامبر په میاشت کې د فلسطیني مهاجرینو په دوو پنډغالو صبرا او شتیلا کې بوژنوونکي عام وژله د دا ډول بېرحمه قتلونو یوه بېلګه ده. په عین حال کې د صهیونیستي رژیم د قومندانۍ په مرکز کې چاودنه چې په بیروت کې د امریکایي او فرانسوي ځواکونو د مرکزونو له ړنګولو لږ وخت وروسته وشوه، د نیول شوي فلسطین او د لبنان پولې ته د صهیونیستي ځواکونو د شاتګ لپاره مهم عامل وګرځېد.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك
مليك كل من ملك
گران و قدر منوریدون کو د الهی نمونو د لړۍ په یو بل پروګرام کې درته هرکلی وایو. دوستانو، په دې نننی پروګرام کې د خدای تعالی د الواحد نوم په اکله خبرې کوو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې ستاسو د خوښي وړ وګرځي.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان
عزتمن اوردون کول که سرنګ چې خبر یاس په تیرو پروګرامونو کې مو ویل چې الهي نمونه د خدای تعالی د پیژندلو ډیر غوره وسیله دي. انسان د خدای په خایستان نمونه باندې په پوهیدا سره د نتیجې ترسیږي چې عظمت سترتوب مطلق واکمنی لوړه مرتبه هدایت شفا ګټه بخښنه رحمت او غضب رزق خلقت او مالکیت او داسې نور قدرتونه یوازې د الله تعالی د ذات لپاره ځانګړي دي او دا پوها داسې خضوع او خشوع رامنځته کوي چې انسان په کائناتو کې خپل مقام مومي او په هر اندازه چې انسان له خپلې باطني صفا څخه ډیره ګټه پورته کړي دومره به له الهي نومونو څخه ډیره ګټه پورته کړي. په حقیقت کې د یوازینی واحد خدای عظمت په اسماء الحسنا سره څرګندیږي او د ایمان خواږه د هغوی په سیوري کې څکل کیږي او سبب کیږي چې په انسان کې له خدای سره نږدې کېدا ته مینه اوشته ورسیږي. په دغو کې یو نوم چې د خدای د پیژندلو لاره اوروي او د کمال وړو څوکو ته د رسېدا لاره اوروي واحد نوم دی چې د پروګرام په دوام کې پرې غږیږو.
قدرمن اوریدونکو، واحد د داسې یوازنۍ او بې سارې په معنا دی چې د هغه په شان بل نه وي. واحد خدای هغه الله دی چې په خپل ذات او صفاتو او کارونو کې منفرد او ځانګړی دی. هغه څوک دی چې په هیڅ توګه له اجزاو جوړ او مرکب نه دی، ځکه چې اجزا یې درلودل نو یو محدود او اړمن موجود به ګڼل کېده. هغه داسې بې ساری ذات دی چې د کایناتو تخلیق او حیرانوونکی او پیچلی نظم او نظام او غژمله حرکت یې د یووالي بیانوونکی دی، ځکه چې که د نړۍ په نظام باندې ګن خدایان واکمن وي نو خامخا به یې ترمنځ اختلافات او ګډوډي رامنځته کېدل. لکه څرنګه چې امیر المؤمنین امام علی علیه السلام فرمایي، که الله تعالی نه بغیر بل کوم خدای وي نو هغه به هم داسې پیغمبر او کتاب رالیږه او د ځان خبره به یې ورکوه، حال دا چې هیڅ پیغمبر یې نه دی رالیږلی او یو لک څلور ویشت زره پیغمبران چې راغلی دي هغوی ټولو د یو خدای خبره کړې ده او د بل خبرې نه دی کړې.
خوږو اوریدونکو، د خدای تعالی واحد نوم د توحید له اصل څخه وتلی دی. د خدای پیژندنې په بحث کې توحید د واحد پرستی په معنا د اسلام او د نورو ټولو الهي دینونو یو اعتقادي اصل دی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
د توحید کلمه د واحد او یوازینې پیژندنې په معنا ده. د دې کلمې جرړه و واحد ده چې د انفراد معنا ورکوي او په دې وجه واحد په هغه څه اطلاقیږي چې جز او برخې نه لري. نقل شوی دی چې د حضرت امام علی علیہ السلام د خلافت په زمانه کې د هغه جنگ په حالاتو کې چې لوز متون کو په امام علی علیہ السلام باندې ورته پله وو، په هغه وختونو کې چې د تورو پړاکا د سترګو خوبونه حرام کړی او زړونه په لړزه کړی وو، یو کس امام ته ورغی او عرض وکړ آیا خدای واحد دی؟ د حضرت امام علی علیہ السلام اصحاب او ملګری په غوسه شول او هغه سړی ته ویل دا د دې پوښتنې وخت نه دی، ولې ته نه وینې چې امیر المؤمنین په جنگي حالت کې دی؟ حضرت امام علی علیہ السلام فرمایل پرېږ دی چې پوښتنه وکړي، ځکه چې له دې قوم سره زموږ جنگ هم د همدې توحید پر سر دی. بیا حضرت امام علی علیہ السلام هغه کس ته د واحد په هکله تفصیلي تشریح ورکړه چې که وغواړو چې په ژبه یې ووایو نو داسې دی چې خدای یو دی، خو مقصد یې هغه یو له صفر وروسته او له دوه یا درې او له هغه نه د زیاتېدا عدادو چې په ریاضیه کې استعمالیږي مخکې عدد نه دی، ځکه چې یو او دوه او درې د محدودو او نسبي موجوداتو له خواصو دي، خو د واحد نه مطلب دا دی چې د هغه لپاره د یو شان او ورته او برابري کوونکو تصور نشي پاس کېدلی. له دې نه علاوه هغه د تجزیې او تحلیل وړ اجسامو په شان نه دی چې له ځینو اړخونو څخه له نورو موجوداتو سره شریک وي او له ځینو نورو اړخونو څخه له نورو موجوداتو جلا او فرق ولري، نه، هغه یو دی او هیڅ ډول اجزا او جز پکې نشته. حضرت امام علی علیه السلام په خپلو خبرو کې له خدای تعالی هر ډول عدیدی ډولي جنسي او محدودیتي ورته والی څخه نپی وکړ. په دې حق لکه چې ویل کېږي چې خدای واحد دی نو معنا یې دا ده چې د هغه په شان هیڅوک او هیڅ نشته.
قدرمن اوریدونکو، په قرآن مجید کې واحد نوم څو ځلي له قهار نوم سره یو ځای راغلی دی، لکه څنګه چې د رعد د مبارکې سورې په شپاړسم مبارک آیت کې فرمایي: او آیا خدای د هر څیز پنځونکی دی او هغه یوازنی او په هر څیز باندې واکمن دی. لکه څنګه چې پوهیږئ قهار خدای په خپل ټول خلقت باندې مسلط دی، ټول پنځون او ټول بندگان تر امر او حکم لاندې دی. هیڅ مخلوق په هیڅ کومه شیبه کې د خدای له نظره غایب او پټ نیوي او د هغه له تسلط او ولکې بهر نیوي او له دغې سیطرې نه نشي وتلی. د شریف نوم د خدای د وحدانیت او د هغه د شریک نه منلو په اکله دی، یعنی خدای د ځان تر څنګ هیڅ کله شریک او هم رتبه نه مني. ټول د خدای عبد او مقهور دی، داسې حال چې شریک او هم رتبه هیڅ کله مقهور نشي کیدای. په دې وجه قهار نوم له واحد نامې وروسته راځي، یعنی هغه یوازنی ذات دی چې په هیڅ توګه شریک او سیال نه مني. په زړه پورې دا چې اکثره هغه آیتونه چې خدای د واحد په صفت توصیف کړی دی د قهار والی صفت هم ذکر کړی دی، تر څو روښانه شي چې د خدای تعالی یووالی د کمی او کمزوری په وجه نه دی، بلکې د هغه د غالب والی او نامتناهی په وجه دی. د سوره غافر شپاړسم آیت د قیامت ورځ ته اشاره کوي چې د ژوند د ټولو حقایقو د څرګندېدو ورځ ده او د ټولو ظاهر او باطن او پټ او ښکاره اعمال پکې په ډاګه کیږي، او د سبحان خدای لخوا یوه پوښتنه کیږي او د هغې ځواب ورکول کیږي او فرمایي: نن ملک او باچایی د چا ده؟ یوازنی قهار خدای لره. په حقیقت کې د دنیا ملک او سلطنت هم د خدای تعالی دی، خو د قیامت په ورځ د پروردگار قدرت او علم او قهاریت ټولو ته پوره په ډاګه کیږي او ټول د خدای په یووالی باندې ډاډه کیږي. واحد هغه یوازنی ذات دی چې هر څه چې غواړي ترسره کوي او د چارو په چلولو کې یوازې دی او هیڅوک د مقابلې توان نه لري. هر څه چې په آسمانونو او مځکه کې دی ټولې د خدای د وحدانیت نښې دي. په دې وجه مؤمن خپل پروردگار یکی یو او بې ساری ګڼي او هیڅوک د هغه پشان او برابر نه بولي او د کائناتو په خلقت او مالکیت او چلولو کې هیڅوک د هغه واحد شریک نه ګرځوي او په گفتار او کردار او افکارو کې د غیر الله نفی څرګندوي. یادونه کوو چې د قهار نوم په هکله د دې لړۍ په اولسم پروګرام کې بشپړه وضاحت شوی دی.
خا ګران دوستانو د پروګرام وخت تل ته پای ته رسیږي. خو له تاسو قدرمنو سره د خدای په امانۍ او تلو تلو کې هغه دعا زمزمه کوو چې د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم یې د لوستلو سپارښتنه کړې ده او په خپل به یې هم په مسجد النبی کې له لمونځ کولو وروسته له نورو مسلمانانو سره په ګډه ویله. له خدای پرته بل معبود نشته، هغه یوازینی معبود دی او موږ ورته تسلیم یو. له خدای پرته بل معبود نشته او له هغه نه بغیر د بل چا عبادت نه کوو. خپل طاعت هغه لره خالص کوو که څه هم مشرکان پرې خپه کیږي. زمونږ او زمونږ د پلار نیکونو لپاره له خدای نه بغیر بل معبود نشته. له خدای پرته معبود نشته، هغه یوازینی او یوازینی او یوازینی دی. هغه خپله ژمنه پوره کړه، د خپل بنده مرسته یې وکړه او خپلو سپایانو ته یې قدرت او عزت وبخښو او په یوازې د کوپر او شرک لښکاریان وځپل. نو بس واکمنی او ستینه خاص هغه لره ده. ژوندي کول او وژل کوي او وژني او ژوندي کوي، او هغه داسې ژوندی دی چې نمري خیر او نیکی یوازې د هغه په لاس کې ده او هغه په هر څه باندې توانمن او قادر دی.
دغه پروګرام په دې ځای کې پای ته رسیږي او موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.
کتابونه د علم باغونه.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د خبرونې په دې شیبو کې د کتابونه د علم باغونه تر عنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې استفاده ترې وکړئ او تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت هم ولرئ. دوستانو، سومریان لومړنی قوم و چې بشري لاسته راوړنې د راتلونکو نسلونو لپاره د ساتنې په هدف سره ثبت کړ. سومریان داسې کسان و چې کتاب ته یې یو ځانګړی رول وټاکه چې تر ننه پورې ورسره په اړیکې کې دی. په دې معنا چې د انسانانو کلتوري او فرهنګي او ټکنالوژیکل لاسته راوړنې وساتي او د هغه د قانوني زده کړو او نورو ورځني اړتیاو ځواب ویونکي ووسي. هغه عجیبه کتابتون ته سفر چې اوږده او کوژه اوژه لارې لري او دهلیزونه لري، شاید د لوست د مینوالو لپاره په زړه پورې وي. لیکن فکر وکړئ چې د یو کتاب د پیدا کولو لپاره ورشئ او هلته د زرګونو کتابونو ترمنځ ورک شئ. آیا خوخه مو ده چې هلته پاتې شئ او خپل د عمر تر پایه پورې په زرګونه کتاب ولولئ، او که پوه شئ چې یو داسې مرموز بندیوان دی چې غواړي ستاسو د سر ماغزه وخوري، نو آیا د کور په لور درومئ او د تیښتې فکر کوئ؟ ځکه مو دا خبره وکړه چې دې ته ورته یوه به زړه پورې کیسه غواړو درته بیان کړو. وتلی جاپانی لیکوال هاروکی موراکامی په خپل یو ناول کې چې د عجیبه کتابتون په نامه سره یادیږي یاد کیسه یې بیان کړې ده. یو تنکی ځوان د عثماني په امپراتورۍ کې د مالیاتو د راټولولو په اکله د څو کتابونو د رااخیستلو په اراده یو کتابتون ته ځي. د کتابتون مسؤول یو عجیبه سړی دی. د کتابتون مسؤول ځوان هلک د کتابتون له کوژو او وژو لارو څخه په استفادې سره په زیرخانه کې یو سل اووم اتاق ته بیایي. هلک پوهیږي چې په اتاق کې بندي شوی دی. د کتابتون مسؤول ورته وایي چې باید د هغه ځای کتابونه په یاد کړي تر څو اجازه ورکړي چې له اتاق نه ووزي. د کتابتون مسؤول غواړي د ځوان هلک مازغه چې هر ځلې د کتابونو له لوست څخه ډکه شوې وخوري، ځکه چې دا کار هغه ته خوند ورکوي. خو هلک فیصله کوي چې د نورو شخصیتونو په مرستې سره له دې زندانه وتښتي. دوستانو، دغه ناول لومړی ځل په 2015 میلادي کال کې په جاپانی ژبه خپره شوه او تر هغه وروسته په نورو ژبو ترجمه شوه. د دې منصور کتاب لیکونه په ستر فونټ سره پیل او په واړه فونټ سره ختمیږي. په حقیقت کې د دې کتاب کیسه د یو اتل ځوان اوږد معنوي سفر کیسه ده چې په پای کې له یوې غمجنې صحنې سره مخامخیږي. په ظاهر کې د دې کتاب مخاطب اکثر ځوانان او هلکان دي، لیکن دغه عجیبه کتابتون ته د دغه ځوان هلک په سفر داسې سکبولیک نښې شتون لري چې د دې سفر معنویت روښانه کوي. نو ځکه کیسه د لویانو لپاره هم په زړه پورې ګڼل کیږي. د مثال په توګه کیسه د کتابتون په متن کې رامنځته کیږي، او کتابتون ته د موراکامی سمبولیک اشاره په حقیقت کې د بشریت د بې پایلې حافظې او د فکرونو او مختلفو نظریو زیرمه کیدلو ته متوجه ده. دغه تمثیلي ژبه هلته نوره هم ځان ښکاره کوي چې د کتابتون بوډا مسؤول د بشریت د پوهې له دغه زیرمه کیدو سره په جګړه کې بوخت دی، او د کیسې د اصلي بهیر په مقابل کې د مخالف شخصیت رول لوبوي. هاروکی موراکامی په دغه عجیبه سمبولیکه کیسه کې په خپلو مرموزو او پیچلي شخصیتونو سره له دنیایي دیوانو څخه د آزادۍ په لړ کې د انسان د هڅو په اکله خبرې کوي. داسې کیسه چې انسان د آزادۍ په لټه کې حتی خپل بوټان هم له لاسه ورکوي. عجیبه کتابتون یو لابرنیت جوړښت لري، یعنی پیچلی ډول فضا لوستونکی رامنځته کوي چې د کیسې تر پایه جلبوي، او د ځانګړي علت او معلولي اړیکو په جوړولو سره د ژوند حقیقي جوړښتونه ورانوي. مراکمی د واقعیت او د خیال ترمنځ یو زینه جوړوي، او د هغې په بستر کې ټولنیز پیغامونه او ځینې دغدغې لکه یوازیتوب او د مینې نشتون، ملګرتیا او د خیر او شر ترمنځ مقابله بیانوي. عزیزانو، د خپرونې په دوام کې غواړو له خټنیو لوښو څخه بیا تر الکترونیکل کتابونو پورې د کتاب د بدلون بهیر وارزو. تاریخی اسناد او روایتونه وایي چې د بین النهرین زرخیز سیمې یعنی د دجله او فرات منځ چې د رافدین د ټاټوبې په نامه یادیږي د کتاب زیږنتون دی. د سومریانو له کنډوالو نه داسې ښکاري چې تر میلاده د 2000 کاله مخکې هلته شخصي دولتي او مذهبي کتابتونونه شتون درلودل. ویل کېږي چې هلته د تلو کتابتون 10000 خټنی لوښي لري. سومری تاریخي لیکونکي د اوسني تاریخ ثبت او د تیرو زمانو د کیسو د بیا رغونې چارې په جدي توب سره تعقیبوي. تر ټولو مخکنی پیژندل شوی لیک میخي لیک دی. د دې لیک جوړول د بشریت ته د سومریانو ستر خدمت و. هغوی د لیکلو لپاره د میخ په شان له تیره او اوسپنیزو قلمونو څخه کار اخیستل او پر خټنیو لوښو آج او لرګیو باندې لیکنې کولې. د دې کار لپاره کاتبان روزل شوي وه چې تر لیکنې وروسته خټنی لوښي به یې په تناره کې ایښودل تر څو کلکې شي. د پخې خښتې په څیر خټنی لوښي تر ټولو لومړني کتابونه دی تر اوسه کشف شوي دي. په یادو لوښو باندې سوداګریز حسابونه، مذهبي آثار، دعاوې، مناجاتونه، جادویی سمبولونه، سپیڅلې افسانې، حکایات او قومیتي او ملي روایتونه هم لیکل شوي وه. د سومریانو لرغونو خارونو څخه په ترلاسه شوي او آثارو کې داسې لوښي هم شته دي چې د یونان تر ایلیا د په زرګونه کلونه زاړه ادبي آثار پر لیکل شوي دي. سومریان د انسانانو تر ټولو لرغوني ادبیات تدوین کړي دي. له ټولو هغو لیکنو څخه چې په خټنیو لوښو او نور و مناسب و مواد و باندې لیکل شوی دی 15 سلنه تجارتی، اداری او حقوقی چارو پوری تړاو لري. د سومریانو کلتور او فرهنگ د څلورمې زریزې له نیمایي څخه نیولې بیا له میلاد مخکې تر دوهمې زریزې پورې د رافدین په ټاټوبي واکمن و. په دغه اوږدمهاله دوره کې سومری لیکوالانو وتوانېدل چې د مختلفو موضوعاتو په اړه زیات شمېر متنونه ولیکي. ځینې مشهورې افسانې لکه د ناکامه زړه ور ګیلګمیش له هغه وخته په آثارو کې نقل شوی. سومریان دغه خټنی لوښي به یې په عبادت ځایونو، ښوونځیو او د باچاهانو په دربارونو کې ساتل. په حقیقت کې سومریان لومړني کسان و چې د راتلونکو نسلونو ته د انتقال په موخه یا د لاسته راوړنې ثبت کړي دي. سومریانو وروسته د بابلیانو تمدن ته ورسېږو. بابلیان ریاضي او دستور پیژندنې علم له سومریانو زده کړ. په عبادت ځایونو او دربارونو کې متنونه موجوده و چې تر ټولو غوره بېلګې د بوریس پا کتابتون بو. د اشوریانو باچایی هم د بابلیانو سره په یو پړاو کې وو. ویل کېږي چې کتابداری د یو کسب په توګه هغه زمانو ته ورګرځي. د کتابتون په تاریخ کې د لومړني ځل لپاره له نوملړ سره د نینوا په کتابتون کې مخامخ کېږو او اشوربانیپال د کتابدارۍ لومړنی مفسر وګمارل. د هغه تر مړینې وروسته کتابتون خپل فعالیت ته دوام ورکړ تر دې چې تر میلاده 612 کاله مخکې میدی کیازاس باچا په نینوا باندې برید وکړ او هغه یې وران کړ، خو دغه ښار بیا له سره ورغول شو. دوستانو، که څه هم د مصریانو تمدن هم د سومریانو، بابلیانو او اشوریانو سره اماهاله وغوړېده، لیکن مصریان د کتابتون او متنونو د لیکلو په رودې کې له هغوی سره توپیر درلودل. هغوی پر پاپیروس باندې د تور او سور رنگونو او د قلم په کارولو سره لیکنی کولې. لوی کتابتونونه په غزه او تبز کې شتون لرل چې د دوهم رامسس ته نسبت پر کول کیږي. مصریانو د پرستش تر حد د کتاب درناوی کول. د مثال په توګه له هغه وخته په یو پاتې شوی متن کې د کتاب یا د لیک د ارزښت په اړه وایي: انسان مری او جنازه خاور کیږي او د هغه ټول همزول هم خاورو ته ځي، لیکن دا کتاب دی چې د هغه یاد له یو نه بل ته انتقالوي. لیکنه تر یوې معنی عبادت ځای، سومیې، نفته کیدونکې قلعه او بت نه هم زیاته ګټوره ده. د پاپیروس تومارونه په کوزو کې ساتل کېدل. د مصریانو تر ټولو لرغونی او مشهور کتاب د پاپیروس پرس په نامه یادیږي چې 2880 کاله تر میلاد مخکې لیکل شوی دی او اوس د پاریس په ملي کتابتون کې ساتل کیږي. د مصر د مناسب اقلیم له امله په قبرونو کې د پاپیروس اکثره تومارونه روغ پاتې شوی دی. دا سیخکاری چې یوازنی لیکنې چې په زیات شمیر سره په مصر کې کاپی کېدل او په عوامو خرڅېدل مړلیکونه وه. مړلیک د جادویي متنونو یوه داسې ټولګه وه چې مړو سره خښېدل. له دغو مړلیکونو مطلب دا و چې مړو ته هوساینه رامنځته شي. یو شمیر مړلیکونه په شایسته او رنګارنګ رسمونو سره سینګار شوی وه چې په قبرونو کې د مړو د ژوند د منظرو ښودنه کول. اکثره وختونو کې ویل کېده چې دغه مړلیکونه په نړۍ کې تر ټولو زاړه مصور لیکونه دي. دغه مړلیکونه د کاهنانو له لوري لیکل کېدل او د خرڅلاو لپاره بازار ته وړل کېدل. په مړلیک کې یو ځای د مړي د نوم د لیکلو لپاره خالی پرېښودل کېدل.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلي وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.